دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې امریکا غواړي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 13,000 څخه راکم کړي، خو یو شمیر مؤثر استخباراتي ځواک بلته پرېږدي. نوموړي د یکشنبې په ورځ د امریکا په نیوجرسي ایالت کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د حضور دلیل دا دی چې دغه هیواد د تروریستانو په لابراتور بدل نه سي. هغه وویل
هلته زموږ موجودیت یو هدف لري چې افغانستان د ترهګرو په لابراتوار بدل نه شي. موږ یې مخه نیولې ده او موږ دا موضوع ډېره ښه درکوو. په راتلونکو څو اونیو کې به اعلان شي چې څه شوي دي او څوک له منځه وړل شوي دي. زیات شمیر بد خلک چې القاعده او داعش وو له منځه وړل شوي دي.
نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې په افغانستان کې لږ پوځي ځواک په د پاتې کېدو سره به وضعیت تر خپل کنټرول لاندې راولي. د امریکا د عمل په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیر لري چې د ماموریت عمده برخه د افغان سرتیرو ملاتړ سلام مشورې ورکول او روزنه ده. ډونالډ ټرمپ د خپلو خبرو پر مهال له افغان حکومت او طالبانو سره د سولې روانو مذاکراتو کې د پرمختګ خبر هم ورکړ او زیاته یې کړه چې په نږدې اونیو کې به په دې اړه نوي ګامونه واخیستل شي. ایران خبرداری ورکړ دی که امریکا یې د تیرو د ټانکر د نیولو لپاره هیڅ ډول اقدام وکړ نو دا به ډېر خطرناکه پایلې ولري. د ایران یو ټانکر چې په جبل الطارق کې نیول شوی و د خلاصېدو وروسته د یونان په لور روان شوی دی. ایران امریکا ته خبرداری ورکړ دی که امریکا د دغه ټانکر د بیا نیولو لپاره هیڅ ډول اقدام وکړ نو خطرناکې پایلې به ولري. د ایران حکومت دغه بیان په داسې وخت کې ورکړی چې د امریکا سره یې تشنج سخت زیات شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا سره د پوځي شخړې امکان رد کړی دی، خو خبرداری ورکړی دی چې امریکا او فنلند د حالاتو د نورو خرابولو کوشش کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د سمندري وسلو د ازموینې په یو محرم ځای کې د خونړۍ چاودنې وروسته چې ویل کېږي چې اوس په دغه سیمه کې هیڅ خطر نشته. هغه دا خبره له هغه وروسته کړې چې نړیوالو د رادیو اکټیو موادو په لیکېدو باندې اندېښنه ښکاره کړي. پوتین د دوشنبې په ورځ وویل چې د فرانسې کارپوهان دا مرکز ته ورغلي دي او وضعیت کنټرولوي او هیڅ جدي بدلونونه نه دي راپور شوي. هغه دا هم وویل چې د ارخشاګ په سیمه کې د اګست د اتمې پیښې وروسته داسې اقدامات اخیستل شوي دي چې غیر متوقع پیښې د مخنیوي ډاډ ورکړل سي. هغه په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ چې کارپوهان څه معاینه کوي او د هغوی موندنې څه دي. هغه دا هم وویل چې کوم کسان د دې پیښې وروسته د مرستې د په کارونو بوخت دي هغو ته به دولتي مډالونه ورکړل سي. د روسیې چارواکو تر اوسه ضد نقیز راپورټونه ورکړي دي چې څه سوي دي. په دغه چاودنه کې د څو کسانو د وژنې او زخمي کېدو راپورټ ورکړل شوی دي، خو د تلفاتو اصل شمیر لا نه دی معلوم. خو په دغه سیمه کې د ریډیو اکټیو موادو کچه لوړه راپور سوي ده. په سودان کې هغه مقتدر شورا ته چې د انتقالي حکومت د چارو رهنمایي کوي دوه تنه پوځي جنرالان هم انتخاب سوي دي. دغه انتقالي وخت به درې کاله دوام ولري. د خبر تفصیل په دې راپور کې
د فوج په دغو دوو جنرالانو محمد حمد
د سوریه په شمال لویدیځ کې د دوشنبه په ورځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د ترکیې په یو پوځي کاروان په نشه شوی دی چې له کبله درې ملکي کسان وژل شوي دي او 12 نور زخمیان دي. سوریه ویل دي دغه ترکیې دغه کاروان یاغیانو ته وسلې رسولي. بلې خوا د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې دغه کاروان په داسې حال کې په نشه شوی دي چې د ادلب په ولایت کې د ترکیې د څار مرکز ته په لار وو. دغه وزارت په بیان کې دا نه دي ویلي چې په دغه برید کې د ترکیې اتباع وژل شوي او کنه. په دغه ورځ په ترکیه کې پولیس وایي چې د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د 400 څخه زیات کسان د کردستان د کارګر ګوند سره د تړاو په تور نیولي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دي چې دا کسان په نوي ښارونو کې نیول شوي دي. د ترکیه پولیس وایي چې د تراګرو ډلو سره د تړاو په تور د مشکوک کسانو نیول روان دی. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه ملک د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د کار موده د درو نورو کلونو پورې غځولې ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر د اګست په 19 یو ویلیامه خبره کړه چې وای جنرال کامر باجوه به خپل دندې ته د نورو درې کلونو لپاره دوام ورکړي. دغه اعلامیې زیاتوي چې دغه پریکړه یې په سیمه کې د امنیت د وضع پر اساس کړې ده. دا و خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونو مو واورېدل. په راپورټونو کې نن اوله موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي په افغانستان کې به د امریکایي عسکرو شمیر د 10,000 نه راکم کی، مګر وایي چې استخباراتي عسکر به هلته پرېږدي. ښاغلی ټرمپ وایي چې د ډیرو لږو عسکرو په پرېښودو وضعیت تر کنټرول لاندې ساتلی شي. د راپور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه راکم کړي، خو یو شمیر مؤثر استخباراتي ځواک به هلته پرېږدي. ښاغلی ټرمپ وایي په افغانستان کې د امریکا د شتون دلیل دا ده چې دغه هیواد د ترهګرو په لابراتوار بدل نشي.
هلته زموږ موجودیت یو هدف لري چې افغانستان د ترهګرو په لابراتوار بدل نشي. مونږ یې مخه نیولې ده او مونږ دا موضوع ډېره ښه درکوو. په راتلونکو څو اونیو کې به اعلان شي چې څه شوي دي او څوک له منځه وړل شوي دي. زیات شمېر بد خلک چې القاعده او داعش وو له منځه وړل شوي دي.
ولسمشر ټرمپ وایي له افغان حکومت او طالبانو سره د سولې روان مذاکراتو کې پرمختګ شوی چې په نږدې اونیو کې به په دې اړه نوي ګامونه واخیستل شي. ښاغلی ټرمپ وایي په افغانستان کې د کم شمیر پوځي ځواک په پاتې کېدو سره به وضعیت تر کنټرول لاندې راولي.
موږ په ډېر کم شمیر کې د پوځیانو وضعیت تر کنټرول لاندې ساتلی دی او کولی شو چې د پوځیانو شمیر نور هم راکم کړو. دا کار پر طالبانو پورې اړه لري، په افغان حکومت پورې اړه لري. دلته باید یو مسله روښانه شي او هغه دا چې موږ به په افغانستان کې مؤثر استخباراتي حضور ولرو.
امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیر لري چې د ماموریت عمده برخه د افغان ځواکونو څخه ملاتړ، سلام مشورې ورکول او روزنه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کالیزه په کابل کې د وروستي برید له کابله پیکه شوې ده، خو ژمنې وکړه چې د خلکو د وینې غچ په اخلي.
تعهد ما این است که لانه های داعش را چه در شرق باشند چه در شمال و یا در مرکز ریشه‌کن و نابود می‌نمود. درست همان طوره که در ننگرهار نشان دادیم آنان مورد هیچ گونه ترحم قرار نمی‌گیرند.
ولسمشر غنی په خلکو غږ وکړ چې د داعشي فکرونو پیدا کولو او د هغوی د افشا کولو ملي پروسه باید پیل شي.
طالبه که افغانی د افغان په وینه ودریده، که نه موږ سره په دې خاوره کې شریک نه یو. موږ منلی چې باید سیاسي لاره د حل ته ورسیږو او سولې ته ورسیږو، اما ته انتخاب وکړه چې افغانی او یا د پردی د لاس وسیله یې.
د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیزاد هم د کابل ورستۍ خونړۍ چاودنه غندلې او د داعش ډلې د ماتولو لپاره د سولې بهیر په چټکولو او د افغانانو د دریز پر یووالي ټینګار کړی دی.
باید د سولې خبرې او بین الافغاني مذاکرات چټک شي. دا به د افغانانو دریز لاغښتلی کړي د دې لپاره چې داعش مات شي.
د طالبانو سره د سولې په خبرو کې په دې ټینګار کېږي چې د القاعده او داعش په څیر ترهګر ډلې به په افغانستان کې ځپل کېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغانانو نغښتې دي چې د داعشي افکارو عناصر افشا کړي او امنیتي ارګانونو ته معرفي کړي. خاغلی غنی همداشان د ډیورند د کرخې د اغه غاړې په ولسونو باندې هم غږ کړی دی چې په خپل سیمو کې د تروریستي ډلو مرکزونه په نخه کې او نړیوالو ته سرګن کی. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې د واده پر مراسمو وروستي خونړی برید ته په اشاره وویل چې د دې او نورو ورته بریدونو غچ به واخلي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په دارالامان ماڼۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کالیزې په مناسبت وینا کوله وویل د داعش ډلې ریښې به په افغانستان کې له منځه یوسي. هغه پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د داعشي افکارو د عناصرو په افشا کولو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
د غچ اخیستلو ارادې سره پولیس کې وزښت او حرکت راځي. موږ ټول په قوت سره کار کوو. موږ ټول بشپړ تعهد لرو او اراده لرو او تصمیم نیسو چې د ولسواکۍ دغه حرکت به د تروریزم په ضد په یو ملي خوځښت بدلیږي. لټول ولستخه وړم چې تاسو په کور کلی ناحیه گذر د کار په محیط او ادارې کې د دایشي افکار او عناصر موجود وي نو افشای د افشا کولو یو ملي پروسه باید پیل شي.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې په دې پروسه کې د امنیتي او کشفی ارګانونو غفلت د منلو نه دی او د افشاګرۍ هر قضیه باید په جدي ډول تعقیب او په وړاندې بیړني اقدامات وشي. جمهور رئیس غنی هم دا شان د ډیورند د کرخې د هغې غاړې پر ولسونو هم غږ وکړ چې په خپلو سیمو کې د تروریزم د تولید مرکزونه په نخه او نړیوالو ته افشا کړي.
زه د ډیورند کرخې د هغه غاړې ولسونه چې ډېر بشرپاله او سوله غوښتونکي انسانان دي خو په عین زمان کې د جنګ او تروریزم قربانیان او یرغمل دي په دوی غږ کړم چې د هر میکانیزم له لارې چې دوی کولی شي په سیمه کې د تاوتریخوالی د تولید مرکزونه، آدرسونه او د روزنې مرکزونه په نښه کړي او ټول نړۍ ته افشا کړي تر څو زموږ له دغې برحق دایې ټول نړۍ خبر شي.
جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې په تیرو کلونو کې د طالبانو او د نورو وسلوالو ډلو اکثره مشران د ډیورند کرښې په شرقي او جنوبي څنډو کې وژل شوي او دا ثابتوي چې د جنگ منشا او ځالې د ډیورند کرښې په هغې غاړې کې دي. هغه ادعا چې د پاکستان حکومت تل رد کړې ده. ښاغلی غنی له نړیوالې ټولنې څخه هم وغوښتل چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي او د هغوی د اعمالو په وړاندې چوپ پاتې نه شي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو د موجودیت او د پاکستان د پوځ او استخباراتو لخوا د هغوی د ملاتړ په اړه نړیوالې ټولنې ته زیات اسناد او شواهد وړاندې کړي خو نړیوالو یې په وړاندې تر اوسه هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي. دا دغو کارپوهانو له ډلې مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ډیورند کرخې په هغې خوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ د سیاستونو په خلاف غږ پورته کړی او هغوی یې د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړي خو د دغه غورځنګ هڅو تر اوسه نه یوازې نتیجه نه ده ورکړې بلکې په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته شوې ده.
دغه پروسه چې دا د ولسونو د واک نه د باندې د یوه او دویم داسې یو پروسه نه ده چې تصادف منځته راغلي یا د تروریستانو کومه برنامه وشي بلکې دا د هغه خلکو چې دغه سیمو واکې په لاس کې دی کنترول یې په لاس کې دی استخبارات ورسره دي پوځ او واک ورسره دی هغوی دا پروسه مخته وړي. اما د ولسمشر دا غږ کولی شي چې په نړیواله کچه انعکاس پیدا کړي او د پاکستان په مقابل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه ادعا او هغه بیانیې لا پسې پیاوړي کیږي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د تېرې شنبې په شپه په کابل ښار کې د واده د مراسمو پر مهال ځانمرګي برید درې شپېته تنه ووژل او 132 نور یې ټپیان کړل. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1200 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په قندهار او جنوبي ولایتونو کې هم پرون د ازادۍ د سلمې کلیزې نمانځنه شوې ده. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی.
په کندهار کې د ازادۍ د جشن د لمانځنې رسمي مراسم له پرون ماښام راهیسې پیل شوي. د کندهار د ملي پنګوالو په مالی مرسته د ولایت پر ودانۍ د سل متره په جګوالي د لوی ملي بیرغ پورته کېدل د ازادۍ د جشن د لمانځنې د مراسمو په دې ولایت کې تر ټولو لویه برخه وه. د یاد بیرغ د جوړېدو پر کار د کندهار د ملي پنګوال 1 میلیون افغاني مالی لګښت راغلی چې له لرې ځای څخه د یاد بیرغ ننداره کېدای شي. د کندهار ولایتي چارواکو ویل چې په ځانګړي شکل د ملي بیرغ پورته کېدل د افغانانو د ژمنه تازه کوي چې له خپلواکۍ سره ځانګړي لیوالتیا لري او په ساتلو کې لوی قربانیو ته تیار دي.
غازی امان الله خان په افغانستان کې د واکمنانو څخه هغه واکمنو چې کاڼې وترشل او غمیان یې ترې جوړ کړل او تیاره ذهنونه یې د علم په رڼا باندې وځلوله. غازی امان الله خان هغه شخصیت دی چې سل کاله وروسته هم دغه خلک د هغه د خپلواکۍ ورځ د هغه د ازادۍ ورځ چې هغه د انګریزانو څخه اخیستې ده په دومره شاندارو مراسمو باندې باندې چې انسانان یې احساس نه شي کولای.
د 215 متل کلي اردو په مرکز کې بیا د پای مقاماتو د خپلواکۍ د سلمي کالیزي د پوځي پریډ پر مهال ویل چې افغان وسلوال پوځ هر ورځ د خپلواکۍ د ساتلو او مزکني بشپړتیا پر روحیا خپل سنگرونه ګرم ساتلي. د اتل کلی اردو کمانډان جنرال بیک مراد اوفای ویل چې په تیرو اتلس کلونو کې افغان ځواکونه د نړیوال ټولنې په همکاري دومره پیاوړي شوي چې په یوازې توګه د افغانستان ساتنه کوي.
150,000 قوای تعلیم یافته اسپیشال فورس و کماندوی جامعه جهانی در افغانستان بود اون مسئولیت امروز به دوش شما قهرمانا گذاشته شده. شما کشور خود به شکل مستقل فعلا دفاع میکنین و به جامعه جهانی هم ثابت ساختین مثل نیاکانتان توان دفاع را از این وطن شما دارین.
بلی خواهد د کندهار شهر اوسیدونکو هم سلګون موټر په ملي بیرغ پوښلي او د اوږدو موټریزو کتارونو په بدرکه او د ملي سندرو په ژغولو سره د خپلواکۍ د سلیم کالیزي د ورځې لمانځنه وکړه. کندهار ترڅنګ د جنوب په کاچه د ازادۍ د ورځې د لمانځنې دوهم لوی مراسم د هلمند په مرکز لشرګاه کې ترسره شول چې د ولایتي چارواکو ترڅنګ په زرګونو عامو خلکو هم پکښې د پوځي پریډ ننداره وکړه. د زابل په مرکز کلاس ښار کې هم د ازادۍ د جشن مراسم د جمهوریت پر څلی ترسره شوی چې په سلګونو کلاس ښاریانو په لاسونو د یوه اوږد ملي بیرغ په انتقالولو سره د دې ورځې په لمانځلو کې ګډون وکړ. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په کندز کې د ازادۍ د ساتلو د سلمې کلیزې په مناسبت عامو خلکو په بیلابیلو طریقو د غورز منځلې ده، مګر خلک وایي چې په سوله او امن کې به د غورز په ډیرو شاندارو مراسمو منځل شوی وي. ګلرحیم نیازمن رپورټ را لېږلی.
په کندز کې فرهنګي ټولنو د سلګونو ځوانانو په ګډون د ازادۍ د ساتلو سلمې کلیزې د غازی امان الله خان عکس ته په احترام کولو پیل کړه. که څه هم اکثر ځوانان په کابل کې د واده په مراسمو کې د ځانمرګي برید پر کېدو خفه وو، دوی ویل چې د افغانانو د خوښیو د لمنځوړلو لپاره هر ډول هڅه کیږي، خو دوی که د غم زغم لري نو خوشحالي هم لمنځلی شي. په قندوز کې د پسرلی کلتوري ټولنې مشر نوررحیم عاطف چې د جشن لپاره یې تیاری نیوه امریکا غږ ته داسې وویل:
په کندوز کې دغه ورځ سکل حکومت ته جدي پاملرنه کړې، خو له دې وړاندې فرهنګي ټولنو په سر کې پسرلي ادبي کلتوري ټولنه له تیرو اتو نهو کلونو را پدې خو هر کال دغه ورځ لمانځله. تیر ورځ کوم پیښه چې په کابل کې وشوه، ناوړې پیښه وه، دغه خوشحالي یو څه کمرنګه کړه. زموږ خوښي هم زموږ خپله ده، غم هم زموږ خپل دی. موږ په دې باندې سخت غمګین سو، ولې خو په دې خاطر منې چې موږ د خپلو دښمنانو ته وښیو چې تاسو هیڅکله نشي کولی چې موږ نه زموږ خوشحالي په زوره واخلئ. موږ په هر ډول شرایطو کې خپل ارزښتونه پالو، خپل ارزادین مانځو، خپلو اتلانو ته کوم افتخار چې موږ ګټل دي هغوی په ویاړ باندې موږ جشنونه کوو، اټونونه کوو او خوشحالیانې کوو.
د ځوانانو لخوا د غازی امان الله عکس ته د احترام له مراسمو وروسته اتڼونه وکړل او د موټرو د یو لوی کاروان لپاره یې تابع نیوله چې په ټول قندوز ښار کې به وګرځي. د قندوز د پوهنتون استاد زاهد الله کریمزی وایي چې سکل جشن ښه ولمانځل شو او ځوانانو هڅه وکړه چې دغه ورځ بیرته ملت ته واړوي.
د خوست په ولایت کې هم پرون زرګونو خلکو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځنې په مناسبت په مراسمو کې ګډون کړی و. امنیتي قواوو د ښوونځیو زده کوونکو او ورزشکارانو په رسمي ګذشت کې برخه اخیستې وه. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی له خوست نه رپورټ را لېږلی.
له انګریزانو څخه د خپلواکۍ ګټلو سلمې کلیزې د خوست حکومتي چارواکو ولسی خلکو دلته په ګډو مراسمو سره ونمانځله. مراسم په ملي بیرغونه او د شاه امان الله خان په عکسونو رنگین شوی وو. لومړی د مختلفو امنیتي ادارو ځواکونو رسمي گذشت وکړ. د نندارې لپاره راغلو زرګونو خلکو د لوژلو مخې تیریدونکو امنیتي سرتیري په چکچکو بدرګه او تشویقول.
لکه څه ډول چې موږ دغه په سرخیندنو سره دغه ورځ لاسته راوړې ده، همداسې یې وساتو. ټول خلک باید افغانستان کې متحد واوسي.
دا ځوانان مې چې ولیدل، دا ملي بیرغونه، هغه احساس زه به په کوم وسلو تاسو ته څرګند کړم. زما زړه نن ډېر خوشحاله دی چې موږ د زمري 28 لمانځو. زموږ د خپلواکۍ ورځ ده، ډېر د خوښۍ احساس کوم.
یو شمېر ورزشکاران، د ښوونځیو زده کوونکي او ډاکټران هم د لوژلو مخې تیر شول. د دینی مدرسو ځینو دینی عالمانو هم په دغه رسمي گذشت کې برخه واخیستله. په دوی ټولو کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د اسلامي کلیزې د لمانځلو په اړه احساسات لورایه څرګندېږي. چارواکو هم خپل پیغامونه خلکو ته واورول.
راځئ افغانستان په مادیاتو باندې ونه پالو، خپلواکۍ په ارزښتونو باندې وپالو. راځئ موږ او تاسو هېواد، دین، خپلواکۍ، دغه زموږ اهداف دي، نه زموږ وسایل.
په همدې ترڅ کې د خپلواکۍ د اسلامي کلیزې په مناسبت دا بار وړونکي 1.5 موټر هم د لوژلو مخې تیر کړل شول. په دې کې زر ټنه زراعتي محصولات، لاسي صنایع او د ډبرو سکاره بار دي. د ولایتي مسؤلینو په وینا د سوداګریزو مالونو دا محمله چې د غلام خان بندر له لارې پاکستان ته واستوله، د دغه بندر د رسمي ترانزیت یوه هڅه ده او افغان حکومت یې د رسمیت ډېر مراحل طی کړي هم دي.
تر څو چې ترانزیت کیږي، زموږ ملي سوداګر وکولای شي چې د خپل اسنادو سره په دې بندر باندې به ویزې لاړ شي، او هغه مریضان چې ضرورت لري چې هلته لاړ شي، د ډاکټر او د سیاتامې د تصدیق پاڼې په اساس باندې دې بندر له لارې سفر وکړي. دا به د خوشوالو په ژوند کې او د هغې خوا پښتنو په ژوند کې مثبت تغییر راولي.
پورا سال کله مخکې افغانانو د غازی امان الله خان په مشرۍ د خورا میړانې او کلکې مبارزې په ترڅ کې له انګریزي ښکېلاک څخه خپله ازادي ترلاسه کړله. دا ورځ هر کال په شاندارو مراسمو سره نمانځل کیږي.
یو شمېر هغو مهاجرو چې له قهر، درد او تشویش نه عصبي شوي وو، پرون په داسې حال کې د مدیترانې سمندرګي ته ځانونه واچول چې دغه کښتۍ د محفوظ بندر پسې سرګردانه ګرځېدله. خبریال ریچارډ گرین رپورٹ راکړی دی.
مهاجر په سمندرګي کې وګرځیدل او د ایتالې لامپیدوسا د ټاپو په لورې په لامبو پیل وکړ. د کښتۍ عملی وروسته له هغه چې دوی بیرته کښتۍ ته راوړل، له دوی نه یې وروسته دانک دغه کښتۍ د 102 تنو مهاجرو سره په سمندرګي کې 12 ورځې تیرې کړې وې. د اوپن آرمز په نامه کښتۍ د لامپیدوسا د ټاپو سره لنګر اچولې، په داسې حال کې چې د ایټالیې د کورنیو چارو محافظه کار وزیر میتو سالوینی اجازه ورنکړه چې لنګر واچوي. د اوپن آرمز کښتۍ مؤسس اوسکار کیمپ انوای:
Llevamos días avisando. Llevamos días avisando. Gente al agua. Peleas. Violencia. Pánico.
موږ په ورځو ورځو خبرداری ورکړی دی چې په اوبو کې خلک جنجال کوي، پریشانه دي، حملې کوي او ورخطا دي. موږ بل څه شي ته ضرورت لرو؟ موږ بل څه شي ته ضرورت لرو؟ مرګ. هغه کسان چې په سمندرګي کې مړه نه شولو، نو په کار ده چې دلته په اوپن آرمز کښتۍ کې مړه شي. آیا دا هغه څه دي چې ضرورت ورته لرو؟ زه فیله لرمه چې څارنوالان اقدام وکړي. دا نه ختمیدونکې موضوع ده. د بین المللي قانون له مخې په سمندرګي کې چې کښتۍ ته ستونزه پیدا شي، نو اجازه دې ورکړی شي چې له ټولو نه په نږدې محفوظه بندر کې لنګر واچوي. هسپانیا اوپن آرمز کښتۍ ته اجازه ورکړه چې جبل طارق ته نږدې د الجزیرا په بندر کې لنګر واچوي. اوپن آرمز کښتۍ دغه پیشنهاد رد کړ او وایي دا به لږ تر لږه شپږ ورځې سفر وي. له دې نه وروسته بیا هسپانیا وویل اوپن آرمز کښتۍ کولی شي د هسپانیا تر ټولو نه په نږدې بندر کې لنګر واچوي، مګر کښتۍ لا تر اوسه دوهم پیشنهاد ته ځواب نه دی ویل. د ایتالیې د کورنیو چارو محافظه کار وزیر سالوینی هغو غیر دولتي خیریه موسسو کښتۍ وته چې مهاجر پکې وي اجازه نه ورکوي چې د دغه هیواد په بندرونو کې لنګر واچوي. سالوینی ادا کوي چې اوپن آرم کښتۍ د ایتالیې په ساحل کې لنګر اچوي چې ما او ایتالیا تحریک کړي. دغه د غیر دولتي خیریه موسسو کښتۍ په سالوینی باندې نژاد پرستۍ او له خارجانو له ویرې تور لګوي. له لیبیا نه اروپایي اتحادیې ته له ټولو نه نږدې بندر لامپیدوسا ده چې په زرګونو مهاجر سترګې په لار دي، له جنګ او نیستۍ نه وتښتي او کوشش کوي په ماتو کښتیو او جالو کې ځانونه محفوظو ځایونو ته ورسوي. هغه مهاجر چې د غیر دولتي خیریه موسسو کښتۍ ونه ژغوري په سمندرګي کې ډوبیږي. د لیبیا ساحلي ساتونکي مهاجر بیرته لیبیا ته راولي او ترابلس ته نږدې د توقیف په مرکزونو کې اچوي.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د آشنا راډیو لومړۍ سهارنۍ خپرونه اورئ. په سودان کې هغې مقتدر شورا ته چې د انتقالي حکومت د چارو رهنمایي کوي، دوه تنه فوځي جنرالان هم انتخاب شوي دي. دغه انتقالي وخت به درې کاله ادامه ولري. د خرطوم نه د امریکا غ خبريال عیسا سارایی رپورت را لګل.
دغه دوه ډګر جنرالان به د سودان په نوي حکومت کې د فوج نمائندګي وکړي. د فوج په دغه دوه جنرالانو محمد همدان داغلو او عبدالفتاح البرهان باندې په سودان کې د خلکو د احتجاجونو په وخت کې د حملو الزامونه هم لګېدلې دي چې په هغې کې یو سلشل تنه وژل شوي وو. د خرطوم یو اوسېدونکی نادر علي وایي چې د ده په فکر دغه دوه جنرالان باید د عدالت منګلو ته وسپارل شي. او هغه وایي
When it come to the military council they have done terrible things but eventually they came
کله چې تاسو نظامی شورا ته وګوري هغه ډیر وحشتناک کارونه کړی دي. هغه د سودان د خلکو په مقابل کې ډیر جنایتونه هم کړی دي. نو زه فکر کوم چې هغه باید محاکمه شي، هغه باید زندان شي او عدالت په ځای شي. په سودان کې د ازادۍ او تغییر قواو لا تر اوسه پورې دغه مقتدر شورا ته خپل 15 تنه کاندیدان لا معرفي کړی نه دي. په دې با میرمن انا عبدالمنیم وایي
انا شايفه انه الناس اللي ترشحوهم للعضو ال11 كويسين شديد لكن انا ما اعرف هم اعتذروا ليه احتمال لانه
قالوا انه وي زه دې ته حیرانه يم چې څنګه لا تر اوسه پورې د دغه یو لسکتیز شورا غړي لا معرفي شوی نه دي. مګر ځین نور خلک لکه عبدالله محمود وایي زه خود دغه ځان ملاتړ کوم. هغه وایي
It's a process and it's taking too long but I think that's a good sign.
دا داسې یو جریان دی چې لږ ډیر وخت ضرورت لري، مګر زه فکر کوم چې دا ښې نخې دي او دا ښه کار دی چې دغه جریان ته په جدي ډول کتل کیږي. هغوی داسې نه کوي چې هر څوک چې وي هغه دغه شورا ته کاندید کاندي. له بلې خوا په داسې وخت کې چې په سودان کې نوي مشران قسم خوړلو ته تیاری کوي، د هغه ملک په پخواني جمهور رئیس عمر البشیر چې د اپریل په میاشت کې فوج د قدرت نه لري کړ، د فساد الزامونه لګېدلي دي. د هغه موقق له قوله چې د خغلی بشیر نه تحقیقات کوي ول شوې دي چې خغلی البشیر تحقیقات کوونکو ته ویلې دي چې هغه په میلیونو ډالر د سعودي عربستان نه ترلاسه کړی دي. په دې ورسره د سودان په پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر باندې په حق کې نړیوال جنایي محکمه هم په دارفور کې د جنگ په وخت کې د خلکو د قتل عامونو الزامونه لګولې دي.
خارجی حکومتونو او مبارزینو ته د بیجنګ د خبرداري باوجود چې په دغه موضوع کې له دخالت نه ځانونه وساتي، د هانګ کانګ د دیموکراسي په سلګونو طرفدارانو او احتجاج کوونکو په سیدنی کې غونډه کړې ده. خبريال فیل مرسر د سیدنی نه رپورت راکړي.
استرالیا په لوی خارونو کې په هانګ کانګ کې د دیموکراسي په طرفداري احتجاجونو په ملاتړ او مخالفت غونډه شوې ده. د سیالو ډلو ترمن د جمعې په ورځ په میلبون کې اخو ډب شوې و. په داسې حال کې چې د هانګ کانګ د احتجاجونو پلویان د شنبه په ورځ د سیدنی په مرکز کې راټول شوي وو. د هانګ کانګ د احتجاجونو طرفدارانو چې اوربزونه تړلي وو په ادباو باندې د چین د دولتي څارنې نه وېرېدل چې په هانګ کانګ کې له مبارزینو په عام محضر کې ملاتړ کوو. احتجاج کوونکو په سیدنی کې وویلې دوی د استبداد په خلاف راپورته شوي دي. د هانګ کانګ د دیموکراسي په طرفدارۍ یو کس داسې وایي
We don't want to see our home get into a state where we have to follow the rules that are often not very fair.
Australian is actually supporting us, supporting Hong Kongers. So we don't have to be afraid of like any threats from anywhere. So we are all united.
موږ نو غواړو خپل کور په داسې یو دولت کې ووینو چې هلته د داسې قوانینو پیروي وکړو چې هلته اکثره وخت ډیر عادلانه نه وي. استرالیان واقعا زموږ ملاتړ کوي، د هانګ کانګ طرفداري کوي او ځکه نو موږ باید ونه ویریږو چې که له هرې خوا نه ګواښونه کیږي، ځکه نو چې موږ ټول سره یو موټی یو. یوه میرمن بیا داسې وایي
We are here exercising our rights of freedom of speech. and support the Hong Kong protesters.
موږ دلته د بیان آزادۍ نه کار اخلو او د هانګ کانګ د احتجاج کوونکو ملاتړ کوو. د چین طرفدارو ډلو په استرالیا کې مارش وکړ او دا شعارونه ورکول چې زنده باد چین او که ته د چین سره مینه نه لري ته زموږ دښمن یې. استرالیا د لسګونو زرو چینایي محصلینو او همدغه راز د ولسي چین نه د راغلو مهاجرو کور دی. په استرالیا کې د چین سفیر چینګ جنګي وویلې په هانګ کانګ کې احتجاج کوونکو ریډیکل متشنج او غیر قانوني سلوک څرګند.
دا شنا رادیو لمړی سهارانه خبرونه په همدې زی پات اورسیده نیم ساعت وروسته بیا ساسې په خدمت کې حاضرېږو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.